پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ساده رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. وړاندې هلمند ته ورځو. هلته ادعا شوې چې د شهراپور پولیسو هوایی برید شوی او تلفات وراوشتي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي، خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي ویلا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. دا هلمند د والی ویان تایید کړه چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر سواک ازادي رډیو ته ویل که څه هم په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لویې لارې د پولیسو د قمندان په ګډون اته تنه پولیس څه ډول وژل شوي، خو لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لویې لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. تیره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاو نهر سراش تر منځ ښار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د لویې لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبله اوښتي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان حاجي ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو مرز واک وایي د پیښې د څېړنې او سپینولۍ لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
تیر شپه ته جګړه شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینې معلومات په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
هغه په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ، خو دقیق شمېرې یاد نه کړ. تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغه سیلابونو چې د پنځشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز مځکه هم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو شاته د سار زیان نه دی اړولی. بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي و، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله ښوولي چې د ولسمشر سلاکاران به ښایي دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تک صلاحیت نه لري. د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ایا امکان لري چې انقره د مزایلو د 1400 ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي. برمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-35 ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته شي. په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت F-35 ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبانو لار بنده کړې، نن پرېږدي الله ورور لا نسته، دا مشکلات مې څه وکړو،
لار بنده ده، بس دلته په اډه کې ناست یو، موټرون نه ځي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیاتې شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زما رای زما حق په پروګرام کې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیړو.
د افغانستان ولسي جرګه تکمیل شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دغو لویو ښارونو کې یوه هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوو، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د زینو معلومات په اساس باندې چلته د مرګروب له دوی د لکه بل تر سره شوی ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع لپاره یې هڅه کوي دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګروب له چې یو شته ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال د سره چلته وایي د تر سره شوی دی او په هوایي برید کې دوی ښاله تر سره دی مرګروب ده.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونې مو اورېدې. لشکرګاه ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په ټلیفون را سره دی. دایي صاحب، د دې پېښې په تړاو تازه معلومات څه دي؟
اشرف صاحب، هغه د هلمند والی د ویاند عمر ځواک کو تاسو فکر کوم د هلمند والی ته سلامونه مې ومني.
روژه ده
موږ د ابراهیم شام. بله پوهېږم. د ابراهیم شام د پېښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس بجو پر موږ وټوانې دلو چې د هلمند والی د ویان د خلې یاد هلمند شاه خلې پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا 13 شپه نصرت رہی د کمیشر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایت شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د دې پېښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپه شو یو نمبر سړک او دغه د رسرکان په شمول ولس پولیس وجل څه دي چې ګان شمیر افسران دي د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته پر رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وایندې نه نیسته کړی. یوازې دومره وایي چې بله
او بخشي امدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوشي تېټ پرسا ژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپین شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده.
بله و دوی چې 14 دي او ولسو چې څه دي دا څنګه مشته د شکاسو د میزنتیو سرچینې چې نه ورته نه ول چې دوی ته دوه ټپین ورور سي وی دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونه کې یو د شهره د کندک د کمانډان اجران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د عیل امنیتي کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینکي اوري د نارسات مربوطات کې وي پیژې. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېره خطرناکه پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي کله وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا چې په دغه مربوطات کې 13 شپه د شهر د کندک کمانډان او تر نور ملګري ملمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس تامر کې وشتاسلار کې د ځانګړي د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی وو. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د من چاودنه کیږي دوه نفر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنۍ ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته دغه په جریان کې واچوي کومک وستل کیږي هغوی تیاری دسیسته د دوی تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې څون ډېر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ لاوړي اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه وامورېدل چې لشکرګاه ته څیرمه تیره شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار طالبانو بند کړې ده. خلک شکایت لري چې په دې روژه کې لستونتو سره مخامخ شوي دي. لاترین کوټه د اساسي رادیو خبريال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلونکي او تلونکي سپرلی وای وسلوالو طالبانو لومړی د یولیک فاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تاګ را تاګ نه کوي او ورسته د یاد لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخنیول او بیرته اورزګان ته راستولې دي. دی وای وسلوالو طالبانو یاد لار د شولی کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتی سرتیرو څخه د غچ اخیستلو لامل تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو له امله اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند د اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سره لمرته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لارې دې ورته خلاصه کړي او ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلي یو دوی د کور خو لار بنده ده بس دلته په دواړه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته د نه شایسته ټول روژه هم نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یوزې تیز
زمانه شمع محمد زده کندار وشیدم کا دلته خو نه بده غلا دلته خو نه بده ولا چې طالبان لار باندې کړی نن پرېږدي ولا ورور لا نسته دا مشکلات نه سوق خو دا غستنج بس ته موږ نیول ته نه پر جوړ ژم نیول ورور د المرته ناس دا ستون سردګر مسلمانان ورور شته نن دا ورور د طالبان سمون دا وشتن د حکومت سمون دا وشتن چې لار ته لیکي
وزګان یم زما و یمن ته د الله لو لار باندې کړی دا لو لار دی لکه موږ پر کوم ولار مز مسافر کو مز سسونو دا لار و طالبان تړلې ده. طالبان نه لکې و بل شهر ولار سو د ویان باچا کمانډان د شاولی کوټ پر لار دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولار سره پر دې خوا باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مشتون زیدي ګم یو خوا یو خوا ته کې بل خوا بل خوا ته کې مشت ما باندې دغه اریان پاتې چې مشت سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلونکي او هټیوال به وای چې د یاد لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور وشتي دي. دی وای چې اوس هم لوی باربری موټرونه په لارې کې بند پاتې دي او مالونه هم پکې کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دا هله د چمشته د لارې نصیب بندي دا اوس مخکې په ټاټې مر سر په 3300 کولې وځه په 3000 د هر شی پر بندې صرف 1200 اوس په 2000 یا 3000
د یو خطر سوالی و نمایندګی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر تړلې و د لارې چې د خاخري از لار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دې دا شو چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خاخري از لار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار بند کړی در د اوسه پوری نه د جېخوا سکندر طرف ته مت پریږدي نه د کندهار ته ترینکوټ طرف ته مت پریږدي.
زمانه می سمت الله زړه ترباري موټروانی موټر چلوم سار لالم چې مهیلارې پوری لار بند و 15 پر درو کلار چیل مصرف سو لار اندر وځه پر برتر وګرځدم پرې نه شولم هغه لمې چې موږ خواري کوونه چې موږ مصرف سي پرې مو منځه او سمیلای مویلای مسمیلای لسی
دې پر لارې ولاړ دي ټول دنیا په خبره است د کټه څنګه څخه ماشام د درو بجو څخه تللی د وایم پولیسوالي کې له تو سالن ولاړ تقریبا 4 لک خلدار आवाज په پیازو په پټاټو باندې چې درې شپې نورې پرتیر چې کاري خلاص
دا اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وایي چې د غلار د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وای چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی په لټنی وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم و جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پوسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ دار را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراز جمعه کوي چې یاد لاره به ډیر ژر د خلکو پر مخ خلاص کړي. حادثه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلی چې په کښې کې لیکلی وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلی وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
کردیم. ازادی راژیو سروسی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړی دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله من دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراسب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریځ لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې لکله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نشي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نشي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګینګ آف ایټ په نامه یا د اتو ډلې نامه باندې نوم امریکایي رسنیو ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو، په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویلې، کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فنډ پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساسو جرګې مشره وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو ښه به دی چې سپینه ماڼۍ په هر مسئله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغې کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشرې د اساسو جرګې د مشرې خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبره هم کړې وه چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته یې ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حال؟
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګوري، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکې بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي. بیا بي 250 الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي. خو په تېرې یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو خیلمن دی چې جګړه به ونه شي او ایران به خبرو ته کینی او د خبرو له لارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چې ایران سره په 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسئله نرم کړي. اما ایران پرونی وروستۍ څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ترامپ تورزم مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانیانو سره خبرې کوي، ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی، نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه بتا نه هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه ښار هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تښتونکو او وژونکو محاکمه غواړي، د قانونو امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې دشتي برچی سیمه کې د دله دکان نه سړی تښتونکو تښتولی وو او بیا یې وشل دی. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباعو په څیر پام وشي. دوبل له دوه دوه نیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون ما د هغه جنازه راواخیسته، خدای خبر چې تیزابې پرې شیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د یوی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بجن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي. یو یې د کابل ښار د 14مې حوزې له مربوطات څخه نیول شوی او بل هم د بغلان له ولایت څخه د دوی دوستي تکمیلي شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته سوال شوی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه درېو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د مړګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیج درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړی ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیته ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات د چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت مطلب
ولسوالی آزادی جنگ والی دی شورا کی دمبر پر غاڑ باندھی مکتب جو کڑ دی فقط پنامه مکتب دی معلم پنامه معلم مرترا واسطی چن کتاب ستا نہ قلم ستا نہ کتاب چستا مزمر دا آزادی دا کارکون کو صدا ہیر دا چیز مر آواز تر مسلین پوری ورس دا وسی علن هغه د مکتب معلمانی دی پر سر بن مامورین دی هغه راغلی برګر دی د لچنه کلکین نه دروازه نه کړکی هیڅ شی نه لري. آزادی دا کارکون کو تمنن. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي، یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغ یا جعلی خبر د اصلاح کولو امر به شاید ټکنالوژي کمپنۍ ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي په هلمند کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیبزی له لوګره لیکلي دي خوراکي مواد ګران شوې دي، دکانداران دې احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي تیر شپه سخت باران ورېدلې، یو کور ته زیان اوښتی. هدایت الله نیکزاد له نادالی لیکلی دي د هلمند د تیر شپې د بمباری پیښه دي، د کورنیو چارو وزارت وچیړي دا قصدي بمباری ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراستول سمس کې لیکلي دي د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دي. غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته ده چې د ساجرډو پروانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. حکیم افغان د کندهار لیکي موږ سولې ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې.